څلور بجېشوي احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د افغان سولې د سیمه ییز اجماع هڅې کوي او د افغان سولې په تړاو مو په دې خبرونه کې د پاکستان د پوځ له نویو څرګندونو خبرو. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورئ.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره مسکو ته رسیدلی. ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې لومړی جوپه نن واستول شوه او فیسبوک د میانمار د پوځ ټول اړوند حسابونه بند کړل. بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره روسیې ته رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې رسمي سفر بلنه ورکړې وه. د دې وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ایز او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې پاکله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاری او پراختیا.
له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسېدلی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ملي اردو په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې د 240 وسلوالو د مرګ شوبل خبر ورکوي. د 203 تندر قول اردو ویان ایمل خان مومند نن رسنیو ته په یو استولي بیان کې ویلي، طالبانو تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ د وړې ارزو او غټي ارزو سیمو پر پوستو د برید پلان درلود، خو افغان ځواکونو دا پلان شنډ کړ.
د ګډو امنیتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې 23 تنه طالبان وژل شوي او 10 تنه نورې ټپیان شوي. همدارنګه د چاودیدونکو توکو څخه ډک یو موټر چې د وسلوالو ترهګرو لخوا د موټر بم برید لپاره چمتو شوی او یو اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي.
ښاغلی مومند زیاتوي چې په دې جګړه کې درې افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمینن ازادۍ راډیو ته ویل چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شول. د ښاغلي رستمی په وینا د دې صادراتو لومړی جوپه چې 60 ټنه سره ممیز پکې دي او ارزښت یې 60,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي، نن ازبکستان ته واستول شول. په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د وچې میوې شهرت په زیاتېدو دی. څه موده مخکې هم د افغانستان 40 ډوله وچه میوه کاناډا ته صادر شوه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان صدر اعظم ورسته لدی چې پاوز د استعفا غوښتنه وکړه، لخپلو سلګونه پلویانو سره یو ځای د اعتراض لپاره د پلازمین ایروان کوڅو ته ووت. پاوز نن په یو لیک کې له نیکول پاشنیان څخه وغوښتل چې لخپلې کابینې سره یو ځای استعفا وکړي. پاشنیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا هڅه بللې. د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د معلوماتو مسؤل ساموئل استریان نن په یو بیان کې وویل چې له پاشنیان څخه د استفاده غوښتنې علت له دندې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د لومړي مرستیال د لرې کولو د پریکړې پر وړاندې قاطع اعتراض دی. پوځ ویلي چې دا پریکړه په دې حساسو شرایطو کې د ارمنستان ملي او دولتي ګټو ته له پام پرته شوې ده. صدر اعظم پاشنیان دا غوښتنه رد کړې او د ځوابي اقدام په ترڅ کې لوی درستیز اونیک ګاسپریان له دندې ګوښه کړ. د قفقاز په دې هیواد کې چې یوازې څو میاشتې مخکې له اذربایجان سره جګړه وکړه، د ناکرارۍ د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي. مسکو چې د ایروان متحد دی ویلي دی چې په ارمنستان کې د چټکو بدلیدونکو جریاناتو له کبله اندېښنه لري. کرملن له دواړو خواوو غوښتي دي چې د زور له کارولو ډډه وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې پوځ به د پاشنیان پر ضد له زوره کار واخلي که نه. فیسبوک د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت د کودا تازت معترضانو پر وړاندې د پاوز ځپونکي اقدامات بللی دي. په میانمار یا پخوانی برما کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې پاوز د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د حکومت مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند د مشرتابه ډیری غړي ونیول. د فیسبوک د دې اقدام په اساس د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه هم پر فیسبوک او هم پر انستاګرام له اوسه بند شوي. د فیسبوک ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د میانمار د کودتا له پیله ټول جریانات چې مرګونه یې تاوتریخوالی هم پکې دی د دې بندیز باعث شول. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی. د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره وایي د واکسین چې یوازې یو دوز ورکول کیږي د کورونا د مقاوم بڼو پر وړاندې وجود خوندي کوي. تمه ده چې د روغتیا متخصصان به د جانسن اند جانسن د واکسین د اغیزو د څرنګوالي په اړه د اونۍ په پای کې خبرې وکړي. امریکایي ساینس پوهانو پرون تایید کړه چې د درمل جوړولو د دې شرکت واکسین خوندي دی او د کورونا د عادي او مقاومې بڼې پر وړاندې په سلو کې شپږ شپېته او د دې ناروغۍ د تر ټولو جدي بڼې پر وړاندې په سلو کې پنځه اتیا اغیزمن دی. د ادارې همدارس د فایزر او بایونتک کمپنیو د واکسین په اړه چې تطبیق اوس مهال روان دی هم امیدوارونکي معلومات خپره کړي دي.
اساسي رادیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې وی په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو له دوو حاسو په جزئیاتو خبرو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ماسکاو ته مخه کړې او د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی. په کندهار کې د کبانو د فارمونو شمیر له 1200 څخه تیر شو.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، نو تقریبا 50% د پاکستانی مایانو مخه ډب کړې ده.
د کونړ د اسمار ولسوالۍ له څلر شوانځیو څخه یوازې شپږ شوانځي ودانۍ لري.
کله چې راشو باراني زمونږ باران د وژنه مکتب رسخت شي، زمونږ نه جامع کتابونه السلام دي شي.
د کور کلی په پروګرام کې په افغانستان کې د ورشتونو د کمبود د اغیزو مسله څرل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او له ترهګرۍ او پلان شویو جرمونو سره مبارزه د دې سفر نورې موخې بلل شوې دي. بل لور ته د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هر اړخیزې همکارۍ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د هغه د سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه کیږي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه د ښاغلي اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسي چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسي سیال سره خبرې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او پلان شویو جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کول د دې سفر موخه دي.
ښاغلی اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې ستونزې جوتې دي. مودوړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهال یا موقت حکومت ننګه وکړه. همدا ډول روانه میاشت طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته یې د دې هیواد له چارواکو سره لیدکاته وکړل. خو دا روښانه نه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې د دې موضوعاتو په اړه له خپل روسي سیال سره د افغان حکومت اندېښنې مطرح کړي او کنه. بل خو بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ښې همکارۍ د راجلبولو لپاره عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي له دې سفر وړاندې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې به له پاکستان وغواړي چې طالبان اوربند او همدا ډول د سولې خبرو بیا ځلي پیل ته چمتو کړي. خو پاکستان ته د عمر داوودزی له سفر سره سم د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ویلي هیواد به نور له طالبانو ملاتړ ونه کړي. جنرال بابر پرون په خپل اونیزه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد واک ته د طالبانو د بیا رسیدو په لوي مخنیوی کوي کنه وویل اوسنۍ افغانستان د نوې ملسی په څیر نه دی او پاکستان هم بدلون کړای
دا چې پراتلونکو کې مسائل څه ډول مختزي پاکستان پکې یوازې د آسان چارې ونډل لري او موږ دا کار کړای بیا یې هم کوو ولې د هغه ځای په اړه پریکړه خپل افغانستان کوي د افغانستان خلک او رهبری باید دا وټاکي چې دا خبرې څه ډول مخکې وړي
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې هغه ډول چې اړتیا ده همکاري نه ده کړې د پاکستان په اړه د څرګندونو په دوام جمهور رئیس غنی هرات ته د سفر پر مهال وویل اوس مهال له دې هیواد سره اړیکې عادي نه دي افغانستان حکومت له دې وړاندې هم له پاکستان او طالبان غوښتي چې د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي هغه څه چې لا یې ځواب نه دی لیدل شوی ولې طالبانو او پاکستان دواړو په زړونو رد کړي چې ګنې له یو او بل سره د افغانستان د جګړې په اړه نږدې اړیکې لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني څپه 12:18 په ټول افغانستان کې اوریو د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 0.5 نیولای شي په کندهار کې د ماهیانو د روزنې شاوخوا 1044 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 4800 تنه غوښه تولیدوي دغه فارمونه چې په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي تر لاسه کیدونکي ماهیان یا کبان د کندهار ترڅنګ گاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي په دې اړه پام وکړي ل کندهار دی راپورټ
خیبر د کندهار ښار په جاده کې په نسبتاً یو لوی دکان کې ماهی پزی کوي نو موري چې د تیرو درو کلونو راځي کندهار کې ماهیان یا کبان په خوي او پر خلګو یې پلوري وای چې اوس د پخوا په نسبت د ماهیانو د غوښې علاقه مندان زیات سی بي
خلک راځي ماهیانو ته راځي او خوي خلک ډیرای راځي ماهیانو ته د جمعې ورځ د پنځشنبه ورځ بیا بيخینو زیات خلک راځي بيخي راشي په دې سره کې څوګنه پرې دي د عسکران موټرونه بيخي
په کندهار کې د محل د ماهیانو یو منو مغواشه چې 4.5 کیلوګرامه کیږي په 400 افغاني پلورل کیږي د مجید په نوم د ماهیانو یو پلورونکی وایي د ماهیانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري
یعنی یو خوراک د ماهیانو چې راځي هغه یو پاو دی زموږ ماهی پزای کې چې پخې په 1.5 افغاني باندې راځي او همدغه ته قیمتونه لوړیږي چې کیلو په 3.5 چاریا کې په 400 همداسې منې پخه په 1.5 راځي او اومه چې دی په هر څه کې په من کې 400 ارزانيږي یعنی په 1200 اومه من راځي
په کندهار کې د ماهیان غوښه له غو فارمونو تر لاسه کیږي چې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا په دغه ولایت کې په ورستیو 50 کلونو کې جوړ شوی د دغه فارمونو شمیر 1044 لسته رسیدي چې د کرنې ریاست په وینا د کال 4800 تنه غوښه تولیدوي د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوروي د ماهیانو دغه غوښه د کندهار ترڅنګ گاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي
دا غوخه علاوه د کندهار څخه مرکز هلمند سروبي او نورو سیمو ته هم صادریږي او په کندهار کې په مسره پرسيږي همدارنګ ډیر خلک د خپل فارمو غوخه په خپل باندې مصرفوي
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبا او تر ټولو لوی فارم یې په 50 جریبا ځمکه کې جوړ شوی محمد ابراهیم چې د 35 کلونو رئیس د کندهار په ختیځ دامان ولسوالۍ کې د ماهیانو فارم لري وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښې تقاضا دې تار کړ چې پر خپل دوه جریبا ځمکه د کبانو دروزلو فارم جوړ کړي چې اوس هر ورځ د دغه فارم څخه 500 کیلو غوښه تر لاسه کیږي
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي زیات په مصرف رسیږي ارتیا ډیره ده نو تقریبا 50% د پاکستانی مایان مخ ور ډب کړي ده غوښن مایان موږ انتقال د ورځې 500 کیلو موږ خپل وس باندې چې ارتیا یې هغه ته برابر وو
د کندهار اوسیدونکو نیاز محمد یو له هغو کسانو دی چې په ژمي کې د ماهی غوښه خوري هغه وایي
راغلی هم دلته ماهیان خوړ اوس ژمي دی ډېر ښایسته ماهیان دي شو کوم درې بس چې یو ورځ مې الله چې مې ملیت مې شو کې بر راسم نظم بل ځای ته نظم راسم دلته په دات قانون کې ماهیان خوړم
کتون کې وایي کندهار کې که د ماهیانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسي په چټکۍ روانه وي نو لري نه چې دغه ولایت د کبانو په یو لوی تولیدونکو ولایت بدل سي
ازادي رادیو البته یادونه وکم په فیسبوک کې د کندهار د کبانو په اړه تاسو ویډیو کتل شئ، دا ساجی رادیو فیسبوک پانه ته ورشئ او د کبانو ویډیو وګورئ. د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلور ویشونځیونه یوازې شپږ ښوونځي ودانې لري. په دې مکتبونو کې څبان یول زر شپږ سوه هلکان او نجونې په زده کړو بوخت دي. له سیمې د ساجی رادیو خبریال د غزباغ لیسې حال اخیستی چې زده کوونکي شاکی دي.
دا د اسمار ولسوالۍ د وغز باغ د لیسیز د کوونکو غږ دی چې خپل خونځي ته ودانی غواړي. دلته للسو زیات للرګي او جوړ داسې چوپالونه ولاړ دي چې بارانونو او بادونو ترې خیمې ترپالونه او نور شیان وړي دي. که څه هم چې اوس دلته خونځي رخصت دي، خو زده کوونکي وایي د خونځي په ورځو کې همدې چوپالونو لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي. اوغوز باغ د اسمار ولسوالۍ څخه شاوخوا اووه کیلومتره ختیځ لور ته یو ځنګل لرونکي او ډیورن کرخې سره نږدې پرته سیمه ده. د اوغوز باغ په ګډون د اسمار په لوړو او غرنیو ساحو کې د ژمي په موسم کې واورې ورېږي او پکې د باران اورښت هم زیات وي چې د بې سرپناه ښوونځیو زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د اوغوز باغ لیسې زده کوونکي وایي د سرپناه د نشتوالي په وجه ترې په باد او باران کې درسونه پاتې وي. د دولسم ټولګي زده کوونکی حبیب الرحمن:
تعمیر نه لرو، موږ ته ډېر زیات مشکلات دي او په بارانونو کې په سیلابونو کې موږ نشو کولی خپل درسونو ته راشو او حتی ترپتوپ ته مو نشو راتلی.
شاکر الله هم د دولسم ټولګي زده کوونکی دی، وایي له خپلو کورونو په سختو او غرنیو لارو ښوونځي ته راشي، خو د باران پیل کېدو سره بیرته کورونو ته لیږل کیږي. په ښوونځي کې دومره آبادی نه لري چې له باران څخه پکې ځانونه وژغوري.
لرو سیمونه راځو لیسې ته د دپاره چې موږ څه زده کړې وکړو. کله چې راشو باراني زموږ باران د وجې نه مکتب رسخت شي، زموږ نه جامع کتابونه ارسل هم دي شي، زموږ درسونه همیشه هم داسې بنمایي.
د اوغوز باغ قومي مشران وایي پوره شپږ پنځوس کاله وړاندې ورته ښوونځی ایجاد شوی. د دوی په خبره چې په نږدې شپږو لسیزو کې ورته تعمیر جوړ نه شو او د پخوا په څیرې بچي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. قومی مشر نظیف الله راته وویل:
زموږ بچی چې وسم تر شین اسمان لاندې وسم زده کړې کوي، تر اوسه داسې دې لپاره سې پناهګا یو تعمیر او چې نه لري. په موږ سره ډېر وعدې مخکې شوې چې موږ مکتب تعمیر جوړو، تر اوسه کوم زموږ وعدې پوره کړې نه دي. دا ژمنه موږ سره وکړي تر څو زموږ تېرې وعدې چې موږ سره کړې باید هغه پوره کړو، موږ خسته خپله تعمیر جوړ کړو.
د پوهنې چارو مسؤلین وایي په اسمار کې د څلي رشتو ښوونځیو څخه یې شپږ ودانۍ لري او پاتې بې سرپناه دي. د دوی په خبره چې په یادو ښوونځیو کې د درې زره شپږ سوه نجونو په ګډون اته زره یو سل او شپېته زده کوونکي په زده کړو بوخت دي او د اوغوز باغ لیسه یې یو له دغو بې سرپناه لیسو څخه ده چې د ودانۍ جوړولو هڅې کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل:
د وګړو باغ مکتب چې دی واقعا مغه خلک مو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او زمونږ مهالې زلې دي. په اعتراف باندې د لارې مونږ سره واده شوې ده او مونږ دا مکتب په هغه کې شامل کړی دی او ان شاء الله په دې لنډ وخت کې به د اعتراف باندې د لارې د تعمیر جوړ شي ان شاء الله.
عبدالقهار خونزاده وایي په کونړ کې ټول 512 خونځي موجود دي چې له دې جملې 200 ودانۍ لري او نور ټول سرپناه نه لري. په دغه خونځیو کې څه کم 200 زره نجونې او هلکان زده کړې کوي.
ستاسو له پیغامونو
ایم د جلال آباد ښار نه د حافظامه ښوونکو یو تن زما در سره په اړیکه کې منګه په نګرای کې دولس سوه حافظامه ښوونکي او د دوه سوه ولسوالیو نه درې ولسوالیو ته د دیارلس سوه نهه نوي کال د حمل ثور جوزه ماشونه اجرا کړي. دولس ولسوالیو ماشونه د حمل ثور جوزه پاتې دي. وزارت سره په اړیکه کې وي، ولایت مقام سره په اړیکه کې وي، ریاست مقام سره په اړیکه کې وي. راته وایي چې بودیجه پاس درته درکوي. بودیجه هم پاس هیله کوم چې زر تر زره دوی زمونږ په مورد ماشات اجرا کړي. دوهم
مقام
رحی الله اندر خبر کوم د لغمان ولایت نه موږ ول سمخه په دا پیغام د لغمان ولایت کې ډیره تطیر او غریب خلک دي کوم شه کوم مال چې په کاندار او خپل کې دی وسته هغه په موږ په افغاني لاس سره دي موږ لغمان غریب وسته یو لږ ور نظر وکړي او دا غمان یې زړه ته زړه دی او ځان کې او سلام
بل السلام علیکم زستاسی ګران خور د بلند سیمه څخه خبري کوم موږ پرې ساينه مربند د بلند سیمه څخه کمربند یا خواته د زم په کوڅه څخه یا خواګر د کمربند موږ ساينه ګر د بند پاتې دي او مرسته راځي نورې خوري موږ دغه سپاتې زه غواړم موږ ته غان سره دی او موږ اواز وای والی و دروغ ځای په ورسره چې موږ فکریا وسنه لرو د کړي په سره کې پراته یې د خپل کمان سپایمن
زلمی اخلاقی ما د کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام دیزم ما د اشرف غنی او ټول ګوشکل چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ولایت کې بیکاري او بیروزګاري او سترسېدلې دي چې ځوانان بیکاره هیڅ دورې کېږي نو نشو او نورو کارو ته لاس اچوي دولت هم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته کار پیدا کړي تر څو دا ځوانان په کار اخته شي. سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د سخت بیوزلی پر ختمولو د خپل هیواد د بشپړ بری ادعا کړې او اعلان کړې چې په دې برخه کې بشري معجزه کړې ده. خدا خو معیارونو په اړه پوښتنې شته چې د چین کمونیست رژیم د دې ادعا لپاره لري. پدړه نور تفصیل لاجمل ان څخور
چینایي ولسمشر وايي حکومت د څو کلونو هڅو په ترڅ کې توانې دلې چې خپل هیواد کې شدید بیوزلی په بشپړه توګه لمنځه یوسي. نن په بیجنګ کې په یو لړ مراسمو کې د چین ولسمشر شی پر دې اعلان سربیره د کلیوالي ټولنو چارواکو ته جایزې ورکړې او ژمنه یې وکړه چې د نوري مخ په پراختیا نړۍ سره به هم د چین د بیلګه شریک کړي. شی جین پینګ وویل هیڅ بل هیواد په دومره کم وخت کې سلګونه میلیونه کسان له بیوزلۍ نشي ایستلی. د نوموړي په وینا دا یوه بشري معجزه ده چې په تاریخ کې به پاتې شي. د چین ولسمشر په 2015 کال کې ژبنه کړې و چې تر 2000 میلادي کال پورې به په دې هیواد کې سخت بیوزلی لمنځه یوسي. دا د چین د کمونیست ګوند د هغه پلان په ترڅ کې تر ټولو مهم هدف و چې وایي غواړي د دې ګوند برسټي خودلو تر سلمې کالیزي چې راتلونکي جولای کې پوره کیږي یو نسبی بسیا ټولنه رامنځته کړي. تیر کال بیجنګ اعلان وکړ چې دوی د خپلې هغې اوږدې مودې موخې ته رسیدلی چې ټول وګړي د لږ تر لږه 2.3 ډالرو ورځني عاید په لرلو د بېوزلۍ له کرخې راپورته شي. د عاید د اندازه د نړیوال بانک د تر ټولو کم معیار څخه چې 1.9 ډالر دی یو څه پورته دي، خو تر هغې کمه ده چې د ډیرو عوایدو لرونکو هیوادونو ته یې سپارښتنه کیږي. نړیوال بانک وایي چین د 1990 کلونو راهیسې وروسته له هغې چې د بازار په برخه کې اصلاحاتو ته مخه کړه تر 800 میلیونو زیات وګړي له شدید بېوزلۍ راپورته کړي. تر دې مخکې لسیزو کې د چین د دولت پلانونو د دې کمونیست هیواد اقتصاد ځپلی و. د پنجشنبه په ورځ په خپله اوږده وینا کې د چین ولسمشر شی جین پینګ د چین د سیاسي سیستم ښېګڼې وستایلې او ویل بیجنګ اوس هغو د پرمختګ په حال کې هیوادونو سره مرسته کوي چې د بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. چین د زیربناوو لکه سړکونو او عصري اپارتمانونو د ودانیو د جوړولو لپاره میلیاردونه ډالر ولګول او په دې برخه کې خپلو بېوزله کلیوالي ټولنو کې مالیاتي هڅونې او سبسایډۍ رامنځته کړي. د چین ولسمشر نن په بیجنګ کې دا وویل چې هیواد په تیرو 2 کلونو کې د بېوزلۍ د ختمولو لپاره په مبارزه کې 1.6 ټریلیون یونا چې شاوخوا 2.4 میلیارد ډالر کېږي لګولي، خو د راتلونکو 5 کلونو لپاره د پلان شو لګښتونو په اړه یې شمیرې ورنکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وایي دا روښانه ده چې د 1990 کلونو راهیسې په چین کې د ژوند معیارونه په ډراماتیکه توګه بدل شوي، خو د بیجنګ دا ادعا چې وایي په بشپړه توګه یې شدیده بېوزلۍ لی پای ته رسولی لا شکونو سره مخته. منتقدان په دې برخه کې د بیوزلۍ لپاره د نسبتا ټیټ کرخې ټاکل او د بیوزلۍ د ختمولو لپاره په بیل شوی بودیجه کې د فساد د قضیو ادعا وته ګوته نیسي. دوی په دې اړه پوښتنې لري چې د بیوزلۍ په اړه د چین د حکومت رسمي معلومات خو به د دې لپاره بدل شوی نه وي څو د چین د واکمن ګوند سیاسي اهداف سره سمون ولري.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا سجره د پروانه خبرونه کې سپورتي خبرونه هم وړاندې لرو. د کور کلی پروګرام هم اوریدل شي. خو سننګر هارت مخکړو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نرګس کل کلنۍ مشاعره چې د جمعې پورې وشوه تر ډیره سیاسي و، د سولې لپاره شیرونه پکې وویل شول او له جګړو د کرکې لپاره. په دې مشاعره کې د ننګرهار سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو او کوزې پښتونخوا پلسکونو شاعرانو، فرهنګیانو او د شعر مینوالو د سیمه ییزو چارواکو په ګډون برخه اخیستې وه. له جلال آباد راپور لر.
نرګس ګل هغه مشاعره چې سکل پکې له هر بیت د سولې هلی راڅڅې دي.
سولې پتا کې مهدم زهرا شاه، سولې پتا کې مهدم زهرا شاه، ستاله کومې ولس کوم به زهرا شاه، نور ټوګرونه په بلا پسې کړه کفنونو هم کوم به زهرا شاه.
دغه مشاعره سکل د امن، یووالي، ورورولۍ او د مینې پیغامونه لزان سره لرل او هیله پکې دا و چې دا هر څه حل کې دی شي چې سول راشي او د کشالو حل لار ومندل شي.
سول صدا د زخمی زړه پټې دا یو غن د محبت د مینو غاړه کې دا زمزمہ د شرشرو دا د وحدت خیرسته هټې دا د نغمه د بلبلانو سرچینه د خوشحالي او همواله بسنبال کړي د سرو زرو پکالیو.
نرګس ګل مشاعره په ننګرهار کې لتیرو شاوخوا وو کالو راهیسه هر کال په ننګرهار کې کیږي او شاعران پکې د خپل زړه خبرې، ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نرګس ګل د خایستونو کیسې کوي.
خپل خوګو خوګو وګمو کې منتظر راوړه پیغام د سولې شه چې هر وخت را وړيږي ګل. شہید تا دیر گرانی چستا یادی تازہ ساتلے اس کال پا کال پخپل موسم کے ستائل کی گی گلا.
د افغانستان د څو لسیزو خوب ځنګړي ډول روستي وو جنگ جګړو وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال، فکر او ذهن هم بداغیزه کړی ده او د دغه وضعیت د پای په هیله دي.
دا نام نیو بدبختی وګوره، بیا د غریب سړی خواري وګوره، د بیماری او بی غوري وګوره، دغه به وځي بیماری وګوره، د چا په خاو د چا لاس نشته، د مظلومانو په کې خاص نشته.
په دغه مشاعره کې له کوزي پښتونخوا هم شاعرانو برخه اخیستی و. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
پردیو کرقیب وو کجلات شوی خود دومره سلګیو شور کرا تیار شوی او د سیندونو د وطن ته گیوایا، د سیندونو د وطن ته گیوایا، د دې دشتې په کوم ساس کې کی آباد شوی او اله اوس د حیات زړه شولې نیازبینا
د نرګس ګل سګنې مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی وو. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپل وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډېر اغېز خندي او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل د ورورولۍ پیغامونه ولیږدوي.
ما هم د خور او هم همدارنګ د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نسترګو کې مې اوښ کې راغلې او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
نرګس ګل مشاعره تیر کال د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د خوږیاڼو ولسوالۍ په مملي تاریخي بڼ کې شوې وه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د مسؤلونو په خبره که څه هم دا ډول مشاعرو ته چندان امکانات په لاس کې نه لري، خو هڅه یې کړې چې په شخصي امکاناتو او وړیکو مشاعرې جوړې کړي او د ننګرهار نوم چې د ادب زانګو یې بولي همداسې وساتي.
څنګه دنیا د دهشتګر په نامه پیژنې، څنګه دنیا د دهشتګر په نامه پیژنې، امن مې د زوی نوم دی د لور نوم مې سندرا دا، امن مې د زوی نوم دی د لور نوم مې سندرا دا. سول لکھنا وے، سول لکھنا وے.
په جلال آباد کې مو د نرګس ګل مشاعره راپور اوریده. د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې دا اونۍ د ګڼو نورو فرهنګي پروګرامونو ترڅنګ په جلال آباد کې د کتابونو د نندارتون په ارتباط اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو
دا سچ رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او سپورتي خبرونه هم لرو خو مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه ته مخه کړو د افغانستان سیمه او نړۍ لند خبرونه له احمد تکل څخور
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره په یو رسمي سفر روسیې ته رسیدلی د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزای هم په اسلام آباد کې دی او وایي چې له چارواکو سره به د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه بحث وکړي ملي اردو په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې د دوه دیرشو وسلوالو د وژل کېدو او د لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي دا وزارت وایي چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شوي د ارمنستان صدر اعظم وروسته له دې چې پاوز د استعفا غوښتنه وکړه له خپلو سلګونه پلویانو سره یو ځای د اعتراض لپاره د پلازمېنې ایروان کوڅو ته ووت پاوز نن په یو لیک کې له نیکول پاشینیان څخه وغوښتل چې له خپلې کابینې سره یو ځای استعفا وکړي پاشینیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا هڅه بللې فیسبوک د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پاوز ځپونکي اقدامات یاد کړي او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام ته مخه کړو د سپورت خبرونه
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دریو لوبو وختونه د کورونا وایرس د ګواښ له امله تغییر وسول د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي رادیو ته وویل چې د آسیا فوټبال فدراسیون د پریکړې له مخې د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبېده انتخاب شاته ولوید د ښاغلي مشروف په خبره دغه سیالي به د مارچ په میاشت کې نه بلکې د جون په میاشت کې د اي ډلې په یو هیواد کې وسی په سری پل ولایت کې د 500 میلیونو افغانیو په لګښت یو ورزشي جمناسیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو د سری پل والی قربان مراد وویل دغه جمناسیوم په 950 متره مربع ځمکه کې په اصلي ډول جوړ شوی چې په یو وار د 1500 نندارچیانو ګنجایش لري او د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ روانو سیالیو کې تیر شپه د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کراچی کینگز لوبډلې ته ماته ورکړه د کراچی کینگز لوبډلې لومړی بیټینګ وکړ چې په شلو اورونو کې د دریو لوبغاړو په سجدو سره مقابل لوري ته 16 نوی منډه هدف وټاکه خو د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې په شلو اورونو کې د 5 لوبغاړو په سجدا سره ټاکلې هدف پوره او لوبه یې وګټله ټاکل شوی دی چې سبا د لاهور قلندر او ملتان او همداشان پیښور زلمی د کوټې له لوبډلو سره لوبه وکړي
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ورشتونو د کمیدو د اغیزو په اړه واوري ل یونیسف سره د ازادي رادیو په ګډونیس پروګرام کې د ماشومانو د سکاروي د ناروغي په اړه اوریدل شي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې سینه بغل څه ډول ناروغي ده
نو څالو ته بیم کې پینځم کې دوامدار اند سکه مسلسل درې ته بیم کې دوام کې نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سینه بغل زر شکیږي
او لم مخنیوي څخه د هلال لري چاري کمیټي
ډېر خدای چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي
نن امدا موضوع چیرو لازادی راژیو سر و بسید. قدر من اردن کو پا ماشمانو که سینه بغل یا خطرناک او وجون که نروخی ده. کلچه هوا سریگی نو تر دیر حده ده کورنه و ده بیپروهی لوجه گانش میر ماشمان پا سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس پسخته یخلی، تبلری، توخیگی او سینه یو دول خاص شغس کوی. از حال او استفراق ورته پیدا کیگی او پا شدید سینه بغل که ده ماشوم ده خلی چار چاپیر شنشی. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلیو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داسې وه چې اول چې وښه ځیر شو داسې څلوېښت شپې څوي وتلې وسې ځیر شو دغ نه اخر که کای شوري که تبه ورغله درېیمه څلورمه شپه دو املا به پرې تله داسې به وراتلم نه داسې به پرې راغله داسې به وکړو سې داسې نغمې به ورات دغه خپل ځون ته داسې نکارې چویش کوي یو
ټوخېږي
یو نور بوټ خدالې ډېر نه ده
تبې کوي
تبه کوي
سره کم تبه کوي څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي وینه داسې وینه تک شنه وپړ سي پسې شین شي پسې وینه منډو سه وکړو چې وینه ټیس وینه وخلې توش دا مشکل کې ده
تلې نومره توې
رحیمه
ته چا سره بستر دلته
زه زوی سره مې
داره تو اس بزوی دې څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي څه سوي خي
دا چې بیرون ګرځي ته څه یو راغوندې اوس خو اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند باندې نه لاندې لپاسه بل کورته ورته غوند ما خو یواند بیا د یو شبه خلاص بیرته وزي باندې باسي
کوټیم څنګه دی خې دې کتو دي
کوټي یخې دې بخاري مې یخې ده بخاري مې یخې
دا ماشمان څومره بیرون ګرځي
څه ټول ورځ باندې ګرځي نو
سينو بغل سره څومره تبي کوي
نو څلور تبي کوي پنځم کې دوامدارم د سکه مسلسل درې تبي کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سينو بغل زر شکیږي بیا یې اتبه زر شکیږي
برښنا
لکم جراغلې
پرتي نام نه
دلته چا سره بستارې
زويسه
څه پی سي وي دي
سينو بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سينو بغل سره
سينو بغل یو توحیدا په ځې باندې دا دې زشي کړو تک شین شو شو دې خلل پس کای کولا او توحیدا ډیر
البته بستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بوندوس خه به داس کسان هم د خپل ماشمان او د درملنې لپاره خار تر زی چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري بی کسی بی وسی نابلدی سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیات وي اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې د خپل هم د یخنې لامل سینه بغل شي
فرقی نه دا یا شو وای چې خسوای دی خو چې دا غو او خمه خسوره به دوی کی ای مریضی کی سینه بغل شي ته چې سینه بغل شو خدا غ میګوي چې عین خو به خرڅای وی سوړی وی پلیار کې دا تکلیف بیا یې ته دخلاول وی بیا یک سره وغوړي ټیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عین اندغه ضرورت خو میګو پزوب خو خو پزوب سوړی دی خو یخ ده د جمعات کو خو سوړی و دا بستر ته هم لوس نه ورسه د پجمعات کو خو داسه نه وی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ خونې تودې ساتئ ګرم خواړه ورکړئ